د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوي ته د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو او تمویل په اړه یو لړ شواهد سپارلي دي. د بلخ د لرې کړل شوي والي عطا محمد نور د وروستیو څرګندونو په اړه مو د یو شمیر وکیلانو نظر هم پوښتلی دی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. راسره اوسئ. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا نیم ساعته خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې اجمل اند چمتو کړی دی.
د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت یو لوړ پوړی جنرال د 100 میلیون افغانیو اختلاس په شک نیول شوی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کم 3 میلیون وګړو د ژوند ژغورنې د هڅو لپاره د 420 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. او د پاکستان پوځ وایي د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پر پوله د ډزو په ترڅ کې 4 پاکستانی او 3 هندي سرتیري وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د کوپراتیف رئیس د 100 میلیون افغانیو اختلاس په شک نیول شوی. د کورنیو چارو وزارت د ویان رستیال نصرت رحیمی نن ازادي رډیو ته وویل چې جنرال انور کوهستانی د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا نیول شوی. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې د کورنیو چارو وزارت د جنرال د جرم له کشف وروسته د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې مامورینو نیولی او دا مهال تر څارنې لاندې دی. تر دې مخکې د درنو جرمونو سره د مبارزې ابتدایي محکمې د کورنیو چارو وزارت شپږ پخواني چارواکي چې درې تنه جنرالان هم پکې وو محاکمه او محکوم کړي وو. بلخوا د هرات د ملي امنیت ریاست وایي د ولایت د مقام د سکتوري ریاست یو لوړ پوړی چارواکی نیولې. ریپورټونه وایي چې دا کس ایران ته د جاسوسۍ په شک نیول شوی. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي رډیو ته وویل چې د دې کارکوونکي دوسیه کابل ته استول شوې ده. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د څه کم 3 میلیونه وګړو د ژوند ژغورنې د هڅو لپاره 420 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه یې کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر یا یوناما د دوشنبې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي، بشري ټولنه دا پیسې د جګړو او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوو 2.8 میلیونو اغېزمنو وګړو ته د بیړنۍ سرپناه، خوراکي موادو، د جګړې د ټپیانو او د ماشومانو د درملنې او له پاکستان څخه د راستنېدونکو زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره لګي. افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هیئت د افغانستان له پولو بهر د داعش ډلې په شمول د ترهګرو ډلو د تحرک، روزنې، تمویل او فعالیت په اړه له اسنادو سره بیرته امریکا ته روان شو. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه خبرې کولې وویل، افغان حکومت د ترهګرو د پټن ځایونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هیئت ته بشپړ معلومات وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت چې په دې سازمان کې د امریکا استازي نیکي هیلي هم پکې شامله وه، د شنبې له ورځې په کابل کې او دغلته یې له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې کړي. راپورونه وایي ایران له 10 ورځو راهیسې د هرات خواف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار درولی. په هرات کې چارواکو تایید کړی ویلي د ایران لخوا د اورګاډي پر دې پټلۍ د کار د ودرېدو دلیل د بودیجې کمښت بلل شوی. په هرات کې د فواید عامې رئیس حبیب الله تیموري ازادي رډیو ته وویل، دوی ژمنه کړې وه چې د دې پټلۍ هغه 80 کیلومتره کې به پټلۍ تیروي چې په افغانستان له خاورې تیریږي، خو اوس دوی په 1.5 کیلومتره باندې کار کړی دی او اوس یې کار ودرولی. د افغانستان د فواید عامې وزارت پر دوی فشار راوړی، ورته ویلي که چیرې تاسو کار نه کوئ افغان حکومت چمتو دی چې د اورګاډي د دې پټلۍ کار بشپړ کړي. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. پاکستانی پوځ وایي د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پر پوله د ډزو په ترڅ کې 4 پاکستانی او 3 هندي سرتیري وژل شوي. هندوستان د دوشنبې په ورځ دا رد کړه چې ګوندې د دوی لوري ته تلفات اوښتي وي، خو ویلي دي سرتیرو یې په یوه جلا پیښه کې د یوري په نوم سیمه کې هغه 15 وسلوال په ډزو وژلي چې له کنټرول لاین څخه یې د اوښتلو هڅه کوله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د نومبر د میاشتې د هغه توافق سربیره چې د 2003 میلادي کال د اوربن پر عملي کېدو ټینګار کوي، بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله تل د ډزو رپورټونه ورکول کېږي. اخوا هندوستان ته د سفر پر مهال د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې هغه پاکستانی وسلوالو سره به حساب وکړي چې د ممبئی د 2008 کال بریدونه پلان کړی وو په وژل شو یو سلو شپږ شپېته کسانو کې یو یهودی ښځه او خاوند هم شامل وو. نتنیاهو په پاکستان کې د میشتې لشکرې طیبه د ډلې د غړو لخوا د دې برید په اړه وویل بل اخره به موږ وژونکو ته ورسیږو، خو هدف تل دا دی چې راتلونکي کې دا ډول وژنو مخه ونیسو. د اسرائیل صدر اعظم دا خبرې د دوشنبې په ورځ هندوستان ته د شپږ ورځني رسمي سفر په دویمه ورځ په پایتخت نوې ډیلی کې کړی دی. د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو د اړیکو پیاوړي کول ښودل شوی. هندوستان ته له نتنیاهو سره په دې سفر کې په رسمي هیئت سربیره د ممبئی په بریدونو کې د وژل شوي یهودي جوړې یو لس کلن زوی هم ملګری دی. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې بغداد په مرکزي برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 8 کسان وژلي او 115 تنه نور یې ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي ځان وژونکي نن سهار د بغداد په مرکزي سیمه کې د ساحه تیاران په نوم چوک کې چاودنه کړي. دا چوک یو داسې ځای دی چیرې چې سهار وختي مزدور کاران د کارموندنې لپاره راټولېږي. عیني شاهدانو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چاودنه د بیا رغونې د کارګرانو یوې ډلې ته نږدې شوې. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې دا ډول بریدونه ډیر کله د داعش وسلوالې ډلې کړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تورن کړی چې د ایران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا د شوي اتومي تړون د کمزوري کولو هڅه کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې را سره اوسئ، راپورونه خبرو. و باورې چې افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته په بهر کې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو او د هغو د تمویل په اړه یو لړ اسناد او شواهد سپارلې دي.
کچیر دغه واقعیت ولر یو بلاخره دوی مجبور کی پاکستان چې سولې ته غاړه کیږي، نو زه فکر کوم چې دغه آیت تاک ان شاء الله یو مثبت نتیجه به ولري.
تیرا پورنو لمخه د کونړ ولایت په ناړی ولسوالۍ کې د ډیورن پر کرخه افغان او پاکستانی پوځیان لاس په ماشه شوی دی. د چولې په یو راپور کې به ووري د سولې عالی شورا وایي په ترکیه کې د سولې په غیر رسمي خبرو کې د ټولو اړخونو استازو ګډون کړی، خو آیا رښتیا دی غونډې ته د ټولو اړخونو رښتینی استازي ورغلي دي؟
زما په فکر باندې هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مسلط خلک دي چې کې په لاس باندې لري، او هغه طالبان چې په افغانستان کې حساب باندې کیږي، هغه طالبان په دې نشست کې نه و.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هند ته د خپل شپږ ورځني سفر په دوهم ورځ نن لخ په هندي سیال نارندرا مودي سره کتلې دي. او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مخ لري د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی کابل ته سفر روسته له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته ولاړ. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن په یو غونډه کې وویل افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د تروریستانو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات ورکړل. ارګ هم په یو خبر پڼه کې ورته معلومات خبره کړې دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام راپور واوري.
افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د ترهګرو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات او کره شواهد ورکړي، او یاد پلاوی هم ژمنه کړي چې د افغانستان قضیه ته به دوامداره پاملرنه کوي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله چې نن یې د ملګرو ملتونو د مرستو د سلور کلن پلان په اړه جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل د امنیت شورا دغه پلاوی د دوشنبې په ورځ له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته روان شو. دی وایي موږ هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپلو توقعاتو ټینګار کړی چې البته پناځایونه او هغه ډلې چې په جګړه کې دي زموږ د توقعاتو په لومړي سر کې وي. هغوی هم ژمنې وکړي چې د افغانستان قضیې ته به دوامداره پاملرنه کوي. خاغلی عبدالله ویل هغه څوک چې د ترهګرو ملاتړ کوي له خپلو خلکو او آن له ټول بشریت سره ظلم کوي. که څه هم د پخکاره ډول د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو له دې وړاندې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار دا ویلي چې پاکستان وسلوالو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او له هغه ځایه په افغانستان کې حملې طرحه کوي. هغه ادعا چې د پاکستان حکومت تل رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پلاوی په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان د سفیر او د یاد سازمان د امنیت شورا د دوري رئیس خیرت عمروف په مشرۍ د شنبه په ورځ کابل ته راغلی و. په ورته وخت کې جمهوری ریاست په دې اړه په خپل خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي، د امنیت شورا او افغان چارواکو په ګډه ناسته کې ولسمشر غنی په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او د امنیت شورا له غړو سره یې له افغانستانه بهر د داعش په ګډون د نورو تروریستي ډلو د تحرک فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه بیلګې او شواهد شریک کړل. په اعلامیه کې دغه شان راغلی، په دې خپل منځلي دنه کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د صوبا د ټینګښ په خاطر دی پر پاکستان فشارونه زیات شي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پلاوی ته د افغانستان او پاکستان اړیکو ته په اشاره سره ویلي چې د اړیکو د خوالي لپاره هڅې شوي، خو پاکستان تل له سیمه ییزې همکارۍ ډډه کړې ده. د ارګ نه پخپره شوی اعلامیه کې راغلی چې د امنیت شورا غړو په خپلو خبرو کې افغان لوري ته د ملاتړ ډاډ ورکړی او ژمنه یې کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې به مرسته وکړي. خو آیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په خپلو دغه ژمنو عمل وکړي؟ د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یوې غړي آریان یون ازادي راډیو ته وویل، پر پاکستان د امریکا وروستیو فشارونو ته په کتو فکر کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به له افغان حکومت سره کړي ژمنې عملي کړي.
اوس هیله مندي تشته چې امریکا خپل په هغه فشار راوستلو کې په پاکستان باندې ډیر جدي ښکاري، نو که چیرې دغه واقعیت ولري او بلاخره دوی مجبور کی پاکستان چې سولې ته غاړه کیږي او افغانستان د امنیت پر اوستلو کې دوی غاړه کیږي او دغه دوه مخي سیاست ته د پایت کې کیږي، نو زه فکر کوم چې دغه آیت را تاک او دې موضوع ته دومره اهمیت ورکول او چارواکو سره کتل یاند خپل په ذات کې مونږ وایو چې ان شاء الله یو مثبت نتیجه به ولري.
د ولسی جرګې او شمیر نور غړي هم افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پلاوی راتک په نیک فعال نیسی وای. افغانستان اوس هم نړیوال ټولنې ته ځانګړی اهمیت لري.
راپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته په بهر کې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو او د هغو د تمویل په اړه یو لړ اسناد او شواهد سپارلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې ټولو تورونو په ځواب کې وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو پلاوی ته چې مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلستا د ترهګرۍ په وړاندې د وروستیو اقداماتو په باب چې د دې هیواد د قانون د تنفیز ځواکونو لخوا شوي معلومات ورکړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل د دې اقداماتو په پاکستان او ټوله سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجه ورکړې. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو څو میاشتو کې خورا ترینګلي حالت ته رسیدلي دي. همدې حال کې د کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د بریکوټ په ساحه کې افغان او پاکستانی ځواکونه یو بل ته په مورچو کې پراته دي. د دې سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل چې دواړه خواوې ګوته په ماشه دي او هره شیبه پکې د جنگ د پیل کېدو ویره شته. د ازادي راډیو خبریال روحله انوري راپور راکوي.
د کونړ ناړی ولسوالۍ یو په ځانګړي ډول د بریکوټ اوسیدونکو ویل تیرو دوه ورځو د دوی په سیمه کې پاکستانی او افغان ځواکونه په مورچو کې سره ناستي او یو بل ته ګوته په ماشه دي. هر شیبه د یو سخت جنگ د پیل کېدو امکان شته.
اجی آسان مینوم دے بریکوٹ د برکلی اوسیدون کے مزدم اورز د سیبا زمنگ دا حالات دی سیراری دی سیبا غاب خلکم پ ماشی دی پورے غاڑ او دام پ ماشی دی
زمانو می افتخار اللہ د ناڑے ول سالی د بریکوٹ د کلی اوسیدون کے زمنگ امنیتی زوا کونا او د پاکستان امنیتی زوا کونا دوانا پ آمد ناستی او ہر وقت د جنگ د کیدو احتمال موجود دے او دوانا خواوی د جنگ تا آمد ناستی.
دوی وای د جنگ لویری پ یخ جمی کی خپل کورونه خالی کڑی، ماشومان، تورسری او کمزوری کسانی نور زینو ته انتقال کړی دي.
دا یو مشکل تاکید ده. زنانه، سیاسر، بچگانه ټول وته دي. کله چې هیڅ څوک نه دی پاتې او دا مرکزی حکومت ولایت هیڅ زمونږ ولایتي شورا زمونږ आवाज نه اوري.
د کونړ ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین خان ازادي رادیو ته وویل پاکستانی ځواکونو د اراندو ساحه ته اغزن سیمان او دروازه راوړی ده. غواړي چې دلته هم د تورخم پسیر د خلکو د تګ راتک په وړاندې موانع جوړ کړي چې دوی ته د منلو نه دي.
منګا د افغانستان ولسونه په دې باندې مطمئن دي چې په دې تارونو باندې په دې جالي کرخو باندې نه دا کرخه رسمي کېدای شي نه د دې امکانات شته.
هغه وای پاکستانی ځواکونو د ډیورند کرخي هغه غاړي کې د اراندو اوسیدونکو ته د کورونو خالی کولو امر کړي او جنگ ته پوره تابع نیولې ده. ملک شیرزمین خان وای د پولي دواړو خواو ته پروتو قومونو څو ځله د پاکستان فوج ته وویل چې باید د موانع جوړولو تیر شي خو هغوی له سرزوری کار اخلي. د کونړ امنیت قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي رادیو ته وویل بری کوټ او ناړی کې ټول افغان ځواکونه پاکستان سره د جګړې لپاره پوره چمتووالی لري.
کچری د پاکستان نظامیان چې یا جنگ فیل کی او یا په زور سره د اغزن تاثیر کی تاسو د دې څخه په متانت او په میړانه پر شمزه شندنه دفاع کوي. زموږ شول افغان امنیت ځواکونه د ولسونو په کوکا ما کم کوي اته ما دګلري
ل تیرې سمودی را په دیخوا پاکستان د ډیورند فرضی کرخي په اوګدو کې د اغزن تارونو غزولو او نور موانی جوړولو باندې کار پیل کړي او په هانه داد چې دې سره غواړي د پولي دواړو خواو ته د وسلوالو ډلو د تګ راتګ مخاوني سي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په ترکیه کې د سولې په غیر رسمي خبرو کې د ټولو اړخونو استازو ګډون کړی دی. افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په ترکیه کې هر راز خبرې رد کړې دي خو د سولې د عالی شورا ویان امین الله مظفری ازادۍ راډیو ته وویل چې په ترکیه کې د سولې خبرې شوې او د هیله څرګنده کړه چې دا غونډه به د سولې نورو راتلونکو رسمي خبرو ته امکان برابر کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریال اجمل تورمن راپور واوري.
که څه هم افغان حکومت او د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو ډلې د ترکیې د سولې په غیر رسمي ناسته کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی خو د سولې عالي شورا وایي په دغه ناسته کې د ټولو اړخونو استازو ګډون کړی دی. د دغه شورا ویان امین الله مظفری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې دغه ناسته راتلونکو رسمي ناستو ته زمينه برابره کړي.
هغه څه چې ډیر مهم دي د دغه ناستې غیر رسمي توپ دی نو ځکه د ټولو خواو کسان ول خو په غیر رسمي ډول فکر کوم چې دغه ناستې وروستۍ نتیجه نه ده اعلان شوې. دا د راتلونکو خبرو لپاره دروازه پرانستونکې ناسته ده.
خو د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکي کسان د حکومت استازیتوب نکوي. طالب وان زبی الله مجاهد هم مخکې لدې په دغه ناسته کې د طالبانو د استادو د ګډون خبره رد کړې و خو هغه د سولې د عالی شورا غړي امایون جریر چې په دغه ناسته کې ګډون لري ل ترکیې ازادۍ رادیو ته ویلي په یاد ناسته کې د طالبانو پنځه مهم غړي د طالبانو له ټولو ډلو او مشرتابه ناستازي توپ کوي خو نوموړي د دغو کسانو نمونه وانه خستل. د سولې د عالی شورا د یو شمېر غړو په وینا نن دوشنبه د ترکیې په استانبول ښار کې د سولې د خبرو په اړه د دغه غیر رسمي ناستې دریمه او وروستۍ ورځ ده. دا لومړی ځل دی چې د حزب اسلامي په وساطت چې په دې وروستیو کې له افغان حکومت سره سوله وکړه دا شان غونډه جوړیږي. د سیاسي چارو افغان کارپوه فضل احمد مانوي ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ناسته نمایشي بللې ویلې دي په یاد ناسته کې با صلاحیت کسانو ګډون نه دی کړی.
هغه څه چې په ترکیه کې شوی واقعي نه یو نمایشي موضوع ده. هغه کسانو چې له دواړو خواو یا هرې خوانه ګډون کړی داسې با صلاحیته او موثر کسان نه دي چې کومه نتیجه دې راوباسي.
د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه هم په دې باور دی چې د ترکیې په ناسه کې د طالبانو با صلاحیت استازو ګډون نه دی کړی.
زما په فکر باندې هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مسلط خلک دي او هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مستقیمه په لاس باندې لري او هغه طالبان چې په افغانستان کې حساب باندې کیږي هغه طالبان په دې نشست کې نه و. نو په دغه نسبت باندې زه فکر کوم چې دا نشست په کومه پایده افغانستان په باب باندې نه لري.
خو د سولې د عالی شورا ویاند وای په ناسته کې د طالبانو د سولې د عالی شورا او حزب اسلامي استازي ګډون لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړي د عطا محمد نور ورسته څرګندونې د قانون خلاف بولي. د ټینګار کوي چې کدا شان جنجالونه او غیر قانوني څرګندونې دوام وکړي نو دا به په یو ناوړه دود بدل او ډېرې ناوړې پایلې به ولري. له دې یوه ورځ مخکې د بلخ لرې شوي والي عطا محمد نور حکومت ته ګواښ وکړ چې که د ده په لاسلیک معاشونه اجرا نه کړي نو د حیرتان بندر له عوایدو څخه به کار واخلي. په دې اړه نور حال د واصل وسال په راپور کې.
د ولسمشر ماڼۍ او عطا محمد نور ترمنځ د جنجالونو په دوام د نوموړي وروستي ګواښونه د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي غیر قانوني بولي. د دغه جرګې دوهم مرستیال عرفان الله عرفان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کومې څرګندونې چې د ملت د خیر لپاره پیغام ولري هیواد د ناورین لور ته بیایي او غیر قانوني کړنې په یو دود بدلوي. ښاغلی عرفان وایي هغه څرګندونې چې د قانون خلاف وي د هیواد برخلیک به له خطر سره مخ کړي او ښې پایلې به ونه لري.
دوی
وایي د ناورین لور ته تلل د هیچا په ګټه نه دي او هیڅ یوه دولتي اداره د دې حق نه لري چې د یوې بلې دولتي ادارې د کارکوونکو معاشونه ودروي او دا د قانون خلاف دی. دا چې مقابل لوری وایي معاشونه له خپل جیب او یا د دولت له عوایدو ورکوي دا هم په هیواد کې د نافذه قوانینو سره په ټکر کې دی. له دې ورځ مخکې عطا محمد نور په بلخ کې د خپلو پلویانو په منځ کې ګواښ وکړ چې لاسلیک یې په دغه ولایت کې د والي په توګه منل کیږي او که مرکزي حکومت په د فشارونه راوړي نو سلګونه میلیونه هغه ډالر چې د حیرتان بندر نه د دولت خزانې ته ځي قطع به کړي. مخکې له دې د سیمه ییز ارګانونو خپلواکې ادارې د بلخ د لرې شوي والي عطا محمد نور لاسلیک بې اعتباره بللی او ویلي وو چې له دې وروسته هغه وړاندیز چې د ښاغلي نور په لاسلیک وي نه منل کیږي. خو ښاغلی نور تیره ورځ دغې ادارې ته هم ګواښ وکړ چې په لویو سیاسي مسایلو کې دې مداخله نه کوي. د بلخ له ولایته د ښاغلي نور له لرې کېدو یوه میاشت تیریږي. په دغه یاده موده کې د جمعیت اسلامي ګوند استازو او د حکومت ترمنځ وځلې خبرې شوي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. ومو غوښتل د ښاغلي نور د وروستیو څرګندونو او د دواړو لوریو ترمنځ د شویو خبرو اترو د نتایجو په اړه له حکومت هم معلومات ترلاسه کړو خو د حکومت ویندویانو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان هم د ښاغلي نور وروستۍ څرګندونې په حقوقي لحاظ د قانون خلاف بولي او وایي غوره به دا وي چې روانې ناندرۍ په داسې توګه حل شي چې د خلکو خیر پکې وي نه د زور له لارې. د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي
اسان که دا ادعا کیږي چې موږ په خپله معاش ورکوو د کارمندانو دغه معاش هم د دولت له عوایدو له خپله اخلو د حیرتان نه یا د کومبل ځای نه دا په دې معنا ده چې موږ مرکزي دولت ته اطاعت نه کوو او خپله عملا ملک تجزیه خواته بیایو او په یو دولت کې بل دولت میشته راوړو.
ښاغلی رنجبر وایي په حقوقي لحاظ دا ډول څرګندونې په هیواد کې د حکومت یووالی تر پوښتنې لاندې راولي او باید دغه ستونزه د قانون په چوکاټ کې هواره شي.
د بلخ د معزول والي عطا محمد نور د څرګندونو په اړه د ولسي جرګې د یو شمېر غړو د انتقادونو په اړه راپور مو اوریده. ولسي جرګې نن د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ. د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې له 121,000 وکیلانو څخه شپږ شپېتو د فرمان ته مخالفي رایه ورکړي. مخالفو وکیلانو استدلال کوي چې د دې تقنیني فرمان نفس له اساسي قانون او د ولسواکۍ له ارزښتونو سره په ټکر کې دی. رحمت الله افغان په دې اړه له کابل نه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړیو د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان په اړه ویشلي نظرونه درلودل. د دغه فرمان مخالف وکیلانو ویل چې تقنیني فرمان له اساسي قانون او د دیموکراسۍ له ارزښتونو سره په ټکر کې دی. خو یو شمېر نورو بیا ویل چې ځینې سیاسي ګوندونه ډلې له مظاهرو ناوړه استفاده کوي چې باید دغه شان فعالیتونو ته قانوني بڼه ورکړل سي. د وکیلانو له مخالفو او موافقو نظرونو له اورېدو وروسته دغه فرمان د ولسي جرګې عمومي غونډې ته د رایې لپاره وړاندې سو. د دغه جرګري سبدروف ابراهیمي د رایو پایلې داسې اعلان کړې. محترم وکیلانو، د ټولنو اعتصابونو او تظاهراتو په اړه د ولسمشر تقنی فرمان په شپږو فصلونو او دوه درس مادو کې رایې ته وړاندې کیږي. مخالف سور او موافق دې شین کار پورته کړي. له 550 شنو کارتونو پرته د رایو رایو پاک سریت دغه فرمان رد سو. ولسمشر محمد اشرف خانی د 1416 نیم المریز کال د اسمبلی په 14 نیټه د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه تقنی فرمان پښبګو فصلونو او دوه ډیر سمادو کې صادر کړ. د دغه فرمان په 11 ماده کې راغلي اعتصاب کوونکي او مظاهره چا نشي کولای. نظامی تاسیساتو، چاودیدونکو ذخیرو، روغتونونو، جماعتونو، ښوونځیو، سرحدي سیمو، سفارتخانو او لګاڼې ګونې ډکو لارو کې اعتراضي او غونډې او مظاهرې وکړي. دغه شان په دغه فرمان کې راغلي هیڅ دولتي مامور په مظاهرو او اعتصابونو کې ګډون نشي کولای. د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي چې د یاد فرمان په اړه د ځانګړي کمیسیون مشري کوله د فرمان له مخالفینو څخه وویل:
تقنیری فرمان د اساسي قانون د تقنیری فرمان د صدور قانون او د تقنیری سندونو د مراحل او د بشپلولو انفاز او خبرولو د قانون خلاف دی او همدارنګه د دغه تقنیری فرمان نفس د اساسي قانون او دیموکراسي د ارزښتونو سره په تضاد کې دی د کمیسیون لخوا رد شو.
خو د ولسی جرګې بل غړی حمیره ایوبی چې په تعدیل سره دغه تقنیری فرمان پلوي کول او ویل یو شمیر سیاسي ګوندونه له مظاهرو او دیموکراسي له کلمې نه ناوړه استفاده کوي چې باید دوی فعالیتونو ته قانوني بڼه ورکړل شي.
سیاسی ګوندونه، ډلې او اشخاص چې کله مظاهرې کوي له بده مرغه د ولسواکۍ له کلمې ناوړه ګټه اخلي. موږ د کابل په ښار کې د خونړیو مظاهرو شاهدان وو چې دغو مظاهرو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله.
دا په داسې حال کې ده چې د 1415 لمریز کال د زمري په 2 د جنبش روشنایي په مظاهره چانو په انتحاري حمله کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه فرمان به د نورو فرمانونو په څیر مشرانو جرګې ته ځي او که هلته یې د تایید رایه واخیستې بیا به د دواړو مجلسونو په ګډ کمیسیون کې ورباندې رایه ورکول کیږي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هند ته د خپل شپږورځني سفر په 2 ورځ نن د خپل هندي سیال نارندرا مودي سره وکتل. د دوی په باسونو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ یو مهمه مسله د هغو وسلوالو ډلو په اړه خبرې وی چې په افغانستان او هند کې ورانکار فعالیتونه کوي. دوی دواړو د اسرائیل او هند ترمنځ د اړیکو پر پراختیا د پراختیا په اړه هم خبرې کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبان نوریاس نوری په استودیو کې را سره دی او نور جزئیات اوروي. نوری صاحب،
بله تکل صاحب، مننه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له هند څخه د کتنې په ترڅ کې ژمنه وکړه چې له هغو پاکستاني سرحدریزو سره به حساب کوي چې په ممبئی کې د 2013 کال په تروریستي حملو کې یو یهودي ښځه او میړه وژلي وو. نتنیاهو هند ته د شپږورځني سفر په 2 ورځ نن په نوې ډیلی کې دغو حملو ته چې په پاکستان کې ډیره د لشکري طیبه سرحدریزي ډلې ترسره کړي په اشاره وویل: بلاخره به موږ له قاتلونو سره حساب کتاب وکړو، خو په اوس وخت کې دا هم مهمه ده چې په راتلونکي کې د دا ډول قتلونو مخاونیسو.
Indians and Israelis know too well the pain of terrorist attacks.
هندیان او اسرائیلیان د تروریستي حملو په درد ښه پوهیږي. موږ په ممبئی کې دغه وحشیانه او مخوف عمل په یاد لرو. موږ خاکچای وکړ، دفاع مو وکړه او تسلیم نشولو. هند خپل سیمه ایز سیال پاکستان یو شمیر ادارې تورنې کړي چې د ممبئی د حمله کوونکو ملاتړ کړی دی. پاکستان که څه هم دغه تورونه ردوي، خو هند وروسته له هغې لا په قهر کړ چې په 2015 کال کې د ذاکر الرحمن لکوي په نوم چې ویل کیږي دغو حملو د تنظیم شوې کړۍ مشر دی، د $1,900 ضمانت په بدل کې له زندانه آزاد کړ. د اسرائیل صدر اعظم چې له هند سره د اړیکو د پراختیا په هدف هغه هیواد ته تللی، د دواړو هیوادونو اړیکې عالي وبللې او وویل چې هغه یوې نوې مرحلې ته داخل شوې دي. نتنیاهو په نوې ډیلی کې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د دفاعي، سوداګرۍ او تروریزم په وړاندې د مبارزې او هم د شراکت د پراخېدو لپاره د نویو برخو په اړه بحث او خبرې وکړې. د دواړو لورو ترمنځ د تیلو، ګازو، احیا کیدونکي انرژي، دفاعي، ملکي، هوا نوردۍ، د سایبري امنیت په ګډه د فلمونو د تولید او پانګونې په برخو کې نه قراردادونه هم لاسلیک شول. له خبرو وروسته نتنیاهو له مودي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې زموږ نننۍ خبرې د ګډ شراکت د پراختیا او د همکارۍ د پراختیا او همغږي کولو پر چارو څرخېدي. دا هند ته د اسرائیل د صدر اعظم په توګه د نتنیاهو لومړی سفر دی. نتنیاهو له دې مخکې له خپلې میرمنې سارا سره یو ځای د هند ازادي غوښتون کې مشر مهاتما ګاندی له یاد سلی څخه کتنه وکړه او په دې ځای کې د ګلو ګېډې کېښوده. له ټکنالوژۍ کرنې او دفاعي چارو یو سلو دېرش کسیز اپلاوی هند له نتنیاهو سره په دې سفر کې ملګرتیا کوي. هند هر کال د یو میلیارد ډالرو په ارزښت له اسرائیل څخه وسلې پیری. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم د هند له اقتصادي پلازمینې ممبئی ښار، د هند د صدر اعظم مودي له اصلي ټاټوبې ګجرات او په اګرا ښار کې له تاج محل څخه هم لیدنې کتنې وکړي.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، له نوریاس نورینمو هند ته د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سفر جزئیات اوریدل چې له د هند له صدر اعظم سره یې کتلي دي او پر یو لړ مسایلو او له هغې ډلې له تروریستي ډلو سره د مبارزې پر موضوع خبرې ورسره کړي. له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته هم راورسېدو. قدر من اوریدونکو، زرغونې منګل ته غوږ شئ چې راتلونکي نیم ساعته خپرونه کې ستاسو قربانه ده. مهرباني.